ستوري مشه د مشال ریډیو اوریدونکو د او خټک در سره ماده یو بل یو ساعت خبرونه سره او په دې خبرونه کې تاسو ته د لیکوال نور الامین یوسف زی په اړه معلومات ترلاسه کړئ. اوریدون کو نور الامین یوسف زی د پښتو ژبې لیکوال دی او د چزیات نوم پیدا کړي نو هغه د لنډي کیسې د لیکون کې په هیڅ باندې پیدا کړي دي. نور تفصیل د راشد خټک په دې وګد راپور کې اورو او په منځمز کې به تاسو موسیقي هم اوري.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
نورالامین یوسفزای د پښتو په لیکوالانو کې د لنډې کیسې لیکوال او فولکلورست په حیث مشهور دی. د هغه د لنډو کیسو کلیات دا کیسې دا افسانې اوس چاپ شوې دي، خو هغه په خپل د کتاب ته کلیات نه وایي. نورالامین یوسفزی د لنډو کیسو او فولکلور نه علاوه سیرنیز کتابونه هم لیکلي دي. مشال ریډیو د ډېرې مودې راهیسې د نورالامین یوسفزی سره د مرکه کولو هڅه کوله، خو د هغه د بوختیاو له وجې وځنډېده. نن دا موقع پیدا شوه چې خبرې ورسره وکړو او د هغه د نوي کتاب او په پښتو کې د لنډې کیسې په اړه پوښتنې ترې وکړو.
مشال ریډیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
ستړي مشه، په خیر راغله زمونږ پرونه ته نورالامین یوسف زئی صاحب. تاسو څنګه یې؟ هغه عملیات مو چې کړی و هغه څنګه دی؟ وس ملا مو څنګه ده؟ صحت مو څنګه ده؟
وعلیکم السلام راشد خان، څنګه له ښې؟ وس بخنه غواړم تاسو دا مرکز مونږ لګه وزن لیدا، بس کسی دا سی وی اردو علوی کړه چې ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تا. تاسو دا صحت تپوس کړه دی نو بالکل ما چې سپائن کما سرجری کړه وا 13 کال نو دا خیر سره اوس تر ډیره دا خبر زما په املا کې سلور حکومت او دوړه ډوره یې خدي ځکه چې ما ته تکلیف ډیرو. خو بهر ډاکټر عارف یو سپائن سپیشلیست دی په ایچ ایم سی کې، هم د خپل اسپیټال هم لري. نو هغه ډېر په مینه باندې ادب دوست سړی هم دی. زما د بل یو دوست ډاکټر میا افتخار چې هغه سایکیټریک دی، هغه په وینا باندې زغله لاړل او هغه بیا ما له سرجري وکړه. نو اوس 2-3 کیلومیټره ګرځېدی شم، اگر چې لږ لږ تکلیف وي خو هغه ډېر تکلیف اوسه نشته.
نورالامین یوسفزی صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو بس تاسو په اړه هم اوریدل غواړي کنه، چې تاسو چرته وزګیدئ، په کوم کال کې وزګیدئ او کوم کوم کارونه مو وکړل، نو دا داسې په لنډه توګه راته ووایه چې زمونږ اوریدونکو واوري ستاسو په اړه معلومات حاصل کړي.
داسې ده چې زما نورالامین نوم د خپل او نورالامین یوسفزی په نوم باندې ما لیکل کړی دي. زه د سوابه شاه منصور کلی کې کوم، چې دا ملک شاه منصور په نوم باندې منسوب دی. په هغه کې زه پیدا شوم او بیا ما خپل ابتدایي اولنۍ زده کړې هم په شاه منصور کې په پرایمري سکول کې کړې دي. بیا زموږ څخه هاي سکول نو نو بیا د هاي سکول د سبق لپاره زه زیدي ته لاړلم. بیا ما سوارلسم چې دی نو هغه د پوسټ ګریجویټ کالج سوابي چې دی اوس سوابه یې نګو. او بیا چې کوم دی نو زما د سیکون نیټه په صنعت کې چې دی نو هغه د ستمبر د میاشتې 25 نیټه ده او 1983 اسې د حقیقي چې دی نو هغه لږ مخکې د یو کال خو په صنعت کې دغه ده. او بیا ما چې دی نو د پېښور پوهنتون نه په دغه کې په پښتو کې اردو کې ماسټر کړی دي او د علامه اقبال اوپن یونیورسټي نه مې ایم پیل کړی دی په اقبالیاتو کې. او په دغه کې چې د ایجوکیشن کې مې د الخیر یونیورسټي آزاد جموں کشمیر نه په ایجوکیشن یا په تعلیم کې ماسټر کړی دی. او بیا زه استاد شوم په سکول کې، بیا هیډ ماسټر شوم، بیا د هیډ ماسټر نه پس مې په 2014 کې پریمی چې یو ریټایرمنټ واغسته دا واسین صاحب او د ډاکټر وحید په وینا باندې. نو بیا زه لاړلم او د اسلامي کالج کې مې سرزې خو په پېښور پوهنتون کې هم چې ډاکټر وحید تر سو پورې، خو بیا اسلامي کالج کې مې تقریبا اته کال تیر کړل د پښتو څنګه کې د استاد بهسیت
مبارک شه د لنډو کیسو کلیات م چاپ شوی دي خو تاسو ورته کلیات نه وایي دا ولې د ستاسو د لنډو کیسو کلیات چې دي چې تاسو یې کلیات نه بولئ په دې نوم باندې خو یو بل کتاب هم شته تاسو دغه نوم ولې ورکو
داسې ده چې دا کوم زما پنځه افسانوي مجموعې مخکې نه چاپ وي او شپږمه دې کې سیوا یو بله ده نو دا د لینک روډ ډډیونی دا سونو بچائی درملار سادر او د خوړ غاړه دا شپږ افسانوي مجموعې یو ځای چاپ شوي دي نو د دې دا نوم خو مونږ یول د دې نه مخکې د افسانو افسانه خوښ کړو نو هغه د ارواښاد ګلفضل خان چې ډېر ښه افسانه نګار وم او ډرامه نګار وم او فنکار وم د هغه یو وړوکی غوندې کتاب ګوټی د افسانې په تاریخ لیکلی دی نو هغه د هغې د وجې نه مونږ هغه نوم لرې کړو بیا زما دا نوم خوښ شو د ملګرو به سره اتفاق وکړو بهتاب صاحب سره مې هم پرې خبره وکړه نو هغه نورو ملګرو هم خوښ کړو فاران ډاکټر فیصل فاران هم خوښ کړو نو بس مونږ بیا دا کیسې د افسانې کېښود کله چې دا لاړلو پرېستا او بیا دا تقریبا چاپ شو نو دک وخت کې لا بایندنګ خو نو شوې خو چاپ شو نو بیا ماته علی خیل دریاب صاحب وویل چې یاره دا خو یو د دغه یو افسانوي مجموعه په دې نوم باندې ده د ګران مشر ارواښاد محمد نواز طاهر صاحب نو بیا ما نورو ملګرو سره سلا وکړه بهتاب صاحب سره هم نوی وی چې هغه یو مجموعه ده او دا خو د دې خو خپل خپل نومونه شته هغه د هر یو کتاب خو دا خو تا دغه ټولو دپاره دا نوم خوښ کړو نو چې دغس خبر نه ده او داسې نور هم شته چې په یو نوم باندې دوه دوه کتابونه وي پاتې شوه د کلیات خبره نو ته چې وایه چې کلیات ته ورته ولې ونه وې نو دا خو راله دي حیات روغانی زړه کې شک واچوې مونږ چې چاله کلیات چاپ کړي دي نو هغه ورپسې په دوه درې څلور میاشتو کې مړ شي کلیات پې مړي کا خو ما بیا بلې خبرې ته وکتل چې دا افسانې سفر خو زما له جاري ده کنه دا خو تر اوسه چې ما کومې افسانې لیکلي دي تر اوسه پورې هغه دې کې شاملې دي
دا کتاب خو نوې نوې چاپ شوی دی خو بیا هم ادب دوست او د ذوق لرونکو کسانو ته رسیدلی دی هغوی پې څه وایي تبصره یې پې څه ده عکس العمل یې څه دی
دا کومې افسانې چې دي نو یو خدا چې په دې باندې ذاکر یوسفزي پیل کړی دی لومبی په دغه کې د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی دا زما د افسانو په موضوعاتي او اسلوبیاتي اړخ باندې بیا دوه افسانوي کتابونه چې دي نو گورنمنٹ کالج لاهور پنجاب کې هغه د بی ایس د تیسیس په توګه باندې اردو کې ترجمه شوی دي یو چې کوم نه نو درې ولار د تیسرا راستہ په نوم یو ډډې ونی د کوکلی درخت په نوم باندې د دې نه علاوه تقریبا سلور په د بی ایس کار سره شوی دی سره باندې او اوس اسلامي کالج کې زر بابا سنگر صاحب دی او ډاکټر جاوید خټک صاحب دی چې دی جاوید اقبال خټک صاحب دی چې دی یو الکله زما د افسانو علامتونو باندې لغه ور کړی دی او د باچا خان یونیورسٹی کې چې دی ډاکټر محب وزیر صاحب دی او ډاکټر فقیر محمد صاحب دی چې دی یو زنانا یو پروفیسر یې چې دی نو په زما په افسانو په منفی کردارونو باندې پی ایچ ڈی کوي
دا لنډه کیسه چې په پښتو کې د کوم وخت نه لیکل کیږي کنه نور لمین سره د خو سلو نه زیات کول نه وشول چې راحت ځخلی نه راوخلو خو په دې کې د ټیکنیک په لحاظ یا د موضوع په لحاظ یعنی که موضوع ته وګورو که ټیکنیک ته وګورو هغه مر تجربه نه دی پکې شوی لکه په اردو کې چې مثلا شوی دی یا په نورو ژبو کې چې شوی دی دا ولې
او دا سیده چې د افسانې واقعي د سلو کالو د سیوا وشو ځکه چې دغه مونږ نو مای افسانه غړو مکمل د زاخیری سیب کونډه جنې نو نو لسوا ولس لا بیا دام تر 2011 پورې سل کال پورې کیږي اوس خو 2015 دی او افسانې چې کم ده نو لومبای افسانې خو زیات تر زمونږ په سماجی او اقتصادي ژوند او سپکې د ازادۍ په حوالہ باندې موږ لیکل شوې خو دا وی موضوعات محدود خو د کال 1950 نه چې کله پلوشي راغله لومبای افسانوي مجموعه چې د نادر خان بزمی نو یې کې د انسان غوندې افسانه هم وه چې هغه ډېره منفرده وه نو داسې چې دی یعنی دا کوم اخلاقي اقدار چې ماتېدل داسې په این جی او باندې پکې یوه افسانه وه او طبقاتي شعور پکې هم دا هغه ډېر بیدار و هغې نه پس په 1950 او 1950 تر شپیتا پوری چه ده دا چه کم ملکی دا منگا تر نول سواتیا پوری غوزوله شنو پدی که بیا دا دا پختو افسانه زرزری دور گولدن پیرد پدی که گجری امرالا پدی که چه کم دینو دا غا یعنی دا قلندر ممن سیف گجری دا زیتون بانو بی بی افسانه گنه افسانه بی مجموعی رالی پایی که چه کم دینو حماد بنگری ام دیو نورم گانی افسانی دی چاگی دا خزو پا جوان داگی پا ستونزو پا پختانا طولانا که آگی سر چکم زیادی کی گی پختانا طولانا که آگا طولی رامخی تکرل دا سی چکم دینو بیا پا جنسیاتو باندیم خلق کلی کلو کرل کلندر سی بم پا نفسیاتی افسانا امولی کلا دا لرگی پا عنوان باندی طبقاتی شعور باندی خود آگا چونکہ آپ خپلم نظریے سڑے ہو دا سی بیا چی دینو میں دشا باچا گانش میں افسانی اولی کلی چپائی کی طبقاتی شعور سرا سرا دا آزادے دا جنگ پا حوالا ہوں دا زمانہ کی چی دے دا گجری سرا ہو دا میں دشا باچا سلور افسانوی مجبوئی را لی وقتا پاگی کی چکم دینو نشانا ہو پتا ہو لالا گولو دا
او دوی خواگا دا ترکی پسند روایت سر تڑیلی لیکوالان ہم ہو کنا دوارا مهدی بچاو که کلندر سیبو
بیا داسی چی دینو دا دغرا لی دا ارباب رشید احمد خان هندارا چی اغا پا اشارتی او نغا کی چی کم دی نی ملامتی انداز که وڑی وڑی افسانی وڑی کلی چی دی رخسته جبه و هندارا کی اغا داغی مجموعه دا داغا او اغا چی کم دینو منگوات داسی ویلشو چی اغی که رمز امو و اغی که اشاریت امو او اشارو کے نایو کے لیر خ غیر خی کسی بیان کری دی بیا دا وقت کی چکم دینو نور ام افسانہ نگار لکا حسن خان سوس پدی لومبو لکا کم لومبی افسانہ نگار چوکا نا زمون ماسٹر کریم او ارباب سیب او حسن خان سوس دا کسما مشران چوکا نا دی پلومبی دور کی پدی لومبی دور کی ورسر بیا چی دینو یو یو دو دو دری دری افسانی مخلقوری کلی لکا حمزہ بابا ام افسانہ ولی کل پکیو دو دری دا سی اجمل خٹک سیب و دا سی چک دنو رسا سیب خب باقیدہ افسانہ نگار دا راحت سیب دا پاس دا نورو
خا بس تاسو خبر خبری تا دواب ورکی
دا خوڑی را خبر او دیگی خب حرال بیا پکلا تر اتیا پوری چکم افسانہ نگار راغ لل انو پائی کی نمائندہ کسانو کی چک دنو گلب زلخان ہم دے او پاگی کی بیا چک دنو نور منسخہ نانمون دی دا اتیا او نپس چک دنو جدید افسانہ چک دا چاگی دا اسلوبیاتی دا اڑخوب بدل کو موضوعاتی تنوع پکیم دیر راغے آنو آغا بیا دا تایر اپری دی او دا زمونگا دا دور چی دے نور ملگری دی گنش میر بیا چی دے فاروق سرور دا سویلی پختون خا دا سی زمونگا نور گن مشران و مزوری دی چاہی بیا خی افسانی ہو لکلی نو افسانہ کی تجربی ہو مشوی خوزہ دا گنم چی بیا ہم پا پختو افسانه که چه دنو دا نور تجربه ضرورت ته او پختو افسانه چه دنو دا نور هم دا سیال و سر سیال کول پکار دی نو دا غزمون بنیادی چه کم نشلم سده کلاسیک کنو آغا خود آغا چارگول و گجره و کگیل آره و هندارا و دا کسما افسانوی مجموعه او دا جوله گلونا خب هرال پختو افسانه چې د سلو کالو شونه په کار دار چې د دې معیار هغه د سلو کالو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس شوا د مکو او سندره اورو
گلے بوہ کے ملا تم ندی لاکھوں کتلے دسمدی تم شگلے بوہ کے ملا تم ندی لاکھوں کتلے دسمدی لاکھوں کتلے دسمدی
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د نورالامین یوسفزي سره مرکې ته دوام ور. تاسو څه فکر کوئ چې د سل کاله کې چې کومې لنډې کیسې لیکل شوې دي نو دوی د پښتنو د ټولنې د بدلیدونکي حالت عکاسي کړې ده که
نه؟ دا مطلب نه دی چې پښتو افسانه نگارو چې دینو د خپل ژوند جواک د خپل ماحول عکاسی نه ده کړې. نه کړې ده ځکه چې زموږ زیات ژوند کلیوال دی. نو پښتانه خو لا اوس هم پوره اربنایز نه دي. نو د دوی افسانو کې هم زیات تر کلیوال ژوند دی. چرته ځینې افسانې په خارجي ژوند باندې هم دي. زما چې کومې افسانې دي نو هغه خو چې زما تجزیه کارو او نقادانو چې څنګه هغې ته په کوم نظر کتلې دي نو په هغې کې علامتي هم شته، روایتي کیسې پکې هم شته، کیسې افسانې او نیم علامتي هم شته. بیا د هغې چې دی نو رمزیاتي او اشارتي اړخونو باندې هم خبرې شوي دي. او د دغه ټول موضوعاتي خبره چې مونږ کوو نو ما زما لکه زمونږ پښتون رومان طبقاتي ستونزې، د طبقاتي سماج اثرات، جهالت او د زنانو ستونزې او هغوی سره رویې، دغه شان پښتني دشمنۍ او جرګې مرکې، زمونږ عام رویې د تعلیم یافته خلکو، د بې تعلیمو خلکو، زمونږ سوشیو اکنامیک لایف یعنی زمونږ سماجي، ټولنیز او سیاسي ژوند جواک، زمونږ تاریخي کردارونه او زمونږ نفسیاتي ستونزې. نو ما خو خپل شعوري کوشش خو ته نه شو ویره، خو لاشعوري توګه باندې چې کوم زما دا خواوشا 50 کلن افسانوي سفر دی چې د 1903 نه شروع دی تر اوسه پورې، په دې کې په هر موضوع افسانې شته. او دغه وجه ده چې دې باندې کار هم د مختلفو اړخونو نه کېږي. څوک پکې د کلتور د اړخ نه کوي، څوک پکې د علامت تجارۍ د اړخ نه کوي، څوک پکې چې کوم دی نو د رومان د اړخ نه کوي، څوک پکې د من فکردارونو په حواله کوي. نو زګنم چې دغه افسانوي سفر د لاشورو دی.
نور لمن سے تاسو به په خوا د سه یونیم شیر هم لیکلو، خو زیاته توجه مو چوا هغه په تنقید باندې و، په خاصه توګه د کتابونو مخکتنې بچوي. تاسو مقالې ته به خلکو انتظار کوو چې دوی به د دې کتاب په اړه، یا د دې شاعر په اړه څه وایي، یا د دې نثرنگار په اړه به څه وایي. خو بیا تاسو بیخي ځان لنډې کیسې ته وقف کړو، او اوس مو چې دې کلتوري موضوعاتو باندې، یعنی کلتور او ټولنه، زبانانو، کردار، په دې موضوعاتو زیات خبرې، لیکچرې او لیکل کوئ، دا بدلون څنګه راغی؟
تاسو د دا خبره وکړه چې یاره ابتدا نو واقعي ابتدا کې چې کوم دی، نو ما افسانې نه شروع کړې وه. زه چې کله ادب ته راتلم نو لینک روډ زما په طرف کې و چې په دغه کې چاپ شوی و په 1992 کې، او دې کې د 1903 نه تر 1990 پورې، یا 90 پورې چې کومې افسانوي سفر وغه به پکې. او بیا ما شعر هم لیکل دی په دغه ابتدایي وختونو کې، او افسانه مې هم لیکله. بیا پکې چې کوم دی، نو ما دا محسوس کړ چې زما د شاعرۍ ضرورت پښتو ادب ته نشته، او فکشن چې دی نو خلام ده ډېره، او زه افسانه، زما مزاج هم افسانې ته جوړ دی، نو بس ما بیا افسانې ته کار وې. او بیا رورو چې عمر تېرېدو، نو بیا ما په خپل ذات کې دا محسوس کړ چې که باقي یو کیسه گو یا افسانه نگار ناسته، زما په روح کې یو فولکلورست پکې هم ناسته. نو بیا ما د پښتون دانش او د فولکلور، د پښتنو فولکلور، دا قسمه کتابونه، پښتون دانش دوه ټوکا، پښتون اور پښتونولي، پښتون آرټ اور کلچر، آرٹ کلچر اور تاریخ، ان کتابوں نے ماس سب اردو سب پختو کی ولی کل دغا سرا سرا کم غری خان باندې زما ډیر شوق چې زوري کم، نو غری رنگ یو کتاب مې ته زما داسې درې نو سادګر چې دینو زما په پیر روخان بابا، خوشحال بابا، باچا خان بابا باندې مې یو کتاب ګوټه دی. نو دغه سفر جاری دی په اقبالیاتو سره زما یو تعلق او ترونو، نو اقبال او افغان کتاب هم چاپ شوی دی. ولی خان بابا باندې زما یو کتاب دی، خان عبدالولی خان ژوند او مبارزه. خو بهرحال زه خپل ځاني دا ګڼم چې زه افسانه نگارم او فوکلورست یم. زما د پښتو فوکلور زما سره روحاني تړون دی، او شاید زما ذاتی ژوند هم داسې دی. حجرو ژوند مې لیدلې دی، په هغې دغې حیصه پاتې شوی یم، د کلو میلې ټیلې، دغه د میلې چې وي، د اخترونو میلې، د زیارتونو میلې، نو دغه ټول زما د ژوند دغه چې کوم د 1960 نه تر 1980 پورې دا کوم جنریشن چې تاسو یې په مختلف نوم یادوي، نو دا چونکه زه د هغې حیصه یم، نو د دې وجې نه ما چې د نو داسې هم لیدلې چې ټانګه به شاهي سور لګېړلې شوه، ما په خپل چې دنو په کولبا باندې یو هم کړی دا، د دې نه علاوه چې دنو ما آباد ګودرونه هم لیدلي دي، او ما ارټونه هم هغه روایتي ارټونه چې په دغه باندې به ارټ چوړلوله شو په غویانو باندې، نو هغه داسې چې آبادی حجرې او زمونږ د بټ په غاړه باندې ناستې، نو هغې زما د روح کې چې دنو د خپل مادی او نیم مادی او غیر مادی فولکلور سره یو تړون مینا پیدا کړ، نو دغه مالیکل کړی دی.
هغه د کره کتنې کار یا تنقیدی مقالې به مو چې لیکلې، هغه اوس لیکي کنه؟
هغه مقالې چې تاسو کوم وایي، نو هغه خو چې کوم سری سي ما په کتابونو لیکلي دي، کوم پلیپونه، کوم مقالې، نو هغه هم تر سلو پورې، خو هغه دانه وانه خورې ورې پرتی دي، هغه ما را جمع کړی نه دي. او اوس هم بعضې وخت کې ملګري زورور شي، نو زه کتاب باندې زه لیکلو کوم، نو هغه خو زیات تر عزیز ولی ومې، خو بهرحال زه کوشش کوم چې لږ ډېر دغه کتاب او یا هغه شاعري وي که افسانه وي، چې هغه هم د هغې سنې داسې اړخونه معرفي کوم که تنقیدي کم وي، خو چې تشریحي تنقید وي او چې لوستونکي ورسره اشنا شي، د هغې منځ کې دیوال نه شم ځکه نه، نو دا کار خو بهرحال جاری دی.
په دې کلیاتو کې چې تاسو کلیات نه بولئ، څو کیسې دي ټولې، شمېرې څومره دی؟
چې دا کوم اوس افسانی دي، لکه لوی کروڑ ډډې ودې، دا سودو بچای، درې بلار، سادر او خوړه خوړ غاړه، په دې کې چې دی نو تقریبا سلو پورې افسانی دي. او کچاري پښتانه ځوانان پیغلې غواړي چې د خپل روایت او د روایت په کې د جدت سره اشنا شي، د خپل پښتني ژوند جواک د دوی د رویو د دوی د ناستې پاستې د دوی د وهمونو د دوی د روښان فکرۍ د دوی د قامي تحریک د دوی د تاریخی پړاوونو چې کوم تهذیبي سفر په تاریخ کې شوی دی د دوی د سماجي اقتصادي ژوند او د دوی د رومان پښتون رومان او د دوی چې کوم یو بل سره ستونزي جنګونه د هغې جنګونو دپاره بیا جرګې مرکې د تاریخ په تناظر کې د دوی چې کوم تهذیبي سفر دی که دې سره ځان اشنا کول غواړي نو زما به دا درخواست وي چې دوی دې خامخا دا کیسې د افسانې وګوري او شکر دی ډیر په تیزی سره ځوانان او پیغلې اخلي او دغه کوي دا ګوري ما ته پیلا ریمار څومره کوي او چې زه کوم انداز زمانه چې په طریقه باندې افسانې راوتې دي نو په هغه انداز پې هغې خبره هم کوي ځکه چې زه اکثر دا وایم چې افسانه چې ده نو دا لکه داسې ده لکه چې زما د کیڼې پختۍ نه پیدا شوي یعنی زه افسانه ما لیکلې نه ده بلکې افسانې په ما باندې خپل ځان لیکلې ده
زمونږ په پښتو کې زیاتره لنډې کیسې دي هغه پر ریالیزم بیناوي چې یو پیښه شوې وي که نه یا داسې پیښه چې کیدونکې وي یا کیدلی شي په هغې باندې لیکل کېږي لنډې کیسې زیاتره خالصې د تخیل په زور لیکل شوې لنډې کیسې ډېرې لږې دي دا ولې حالانکه د پښتو لیکوالانو تخیل ډېر زرخیز دی که په شاعرۍ کې موږ وګورو نو ډېر نوي نوي او عجب عجب مضامین راوړي خو په لنډه کیسه کې داسې نه کېږي دا ولې
لنډه کیسه چې کوم په فرانس کې لیکلې شوې ده په روس کې لیکلې شوې ده یا د یورپ په نورو ملکونو کې کوم معیار ته رسېدلې ده نو رښتیا خبره ده چې هغه په کې ډېرې تجربې کړې دي او د اسلوب په حواله هم مطلب دا ده چې د روایتي کیسه نه شروع شو افسانه او د علامت او تجریدیت پورې لاړه بیا واپس راله او چې راله نو بیا یې ځان کې د کیسه په غېږ کې چې دنو نوي نوې جدت او علامت هم راوړه ځکه غلام سکلین وایي چې هر ښه افسانه چې دنو وایي که علامت په خپله پیدا شي نو زما دا خیال دی چې دنیا کې چې کوم شاهکار افسانې دي مثلا دغه پلار افسانه ده یو نارویجین دغه د لیکوال یا د سارتر افسانې دي یا د میلر افسانې دي یا د نور چې په دې لکه د دغه افسانې دي په هندوستان کې هم د کرشن چندر او د منټو او د ټیګور نه کرا واخلي نو دغه افسانې چې دي نو هغه واقعي د ډېر اوچت معیار دي خو کچاري مونږه د خپل پښتون کلتور د خپلو رویو ژوند جواک ته وګورو نو پښتو افسانه نگار هم تر ډېره حده پورې خپل ذمواري پوره کړې ده البته کوم جدید رجحانات فلسفیانه رجحانات چې د فکشن ایسه جوړ شوي دي نو د فکشن نقاد مونږ سره نشته د فکشن لوستونکي نشته نو اکثر داسې شوي دي چې ځینې خلکو واقعات او حادثات او کیسې چې دی نو هغه فکشن ګڼل دی حالانکه دا ضرور په ذمہ داری سره وایم چې هر کیسه هر فکشن کی کیسه وي خو هر کیسه فکشن نه وي ځکه چې دا ځان له آرټ دی په دې آرټ ډېر کم خلک پوهېږي
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
سندرا تاسو واوریدا. اوس بیا د نورالامین یوسفزی سره مرکې ته دوام ورکو. د لنډې کیسې پیل څنګه پکار دی، شروع څنګه پکار ده چې سړی راونیسي او ځان سره یوسي، لکه پرې نږدې چې په میاس کې پرېږدي د لوستونکي چې دی هغه په لوستلو مجبوره کړي، داسې پیل به څنګه د لنډې کیسې؟
افسانه چې کومه ده کنه، د دې خپل چوکاټ دی، د دې خپل حدود هم دي. لکه دا ناول نه دی چې لکه دوره وحشي صنف ته چې په ځان کې ټول ژوند راغړلی شي، مطلب دا دی چې دا بواه د تاثر هم لري، دې کې وړیر کردارونه هم ني، یا به په یو کردار زوري او یا به په یو واقعیا یا سانحه، خو او د په افسانوي انداز کې به وي. پلاټ پې کلک ودل شوی، زمینی پلاټ پنه لري، ګڼ شمېر کردارونه بنه لري. په داسې حال کې چې د ژوند څومره اړخونه دي، هغه نفسیاتي ستونزې دي، هغه جنسي موضوعات دي، هغه دانن سبا دا مطلب دا په لړیوال کلی کې چې کومې مسلې پیدا شوي دي، مثلا خاموشي د مینځه لاړله، شور شو، پلوشن دی، د دې نه علاوه چې کوم دی نو نفسیاتي توګه باندې انسان دومره ماده پرست شوی دی. ماده پرست مطلب دا چې د یو بل نه لرې شوی دی د نړیوال کلی کې، او د خود غرضه شوی دی. داسې چې دی نو ترقي ډېره زیاته وکړه، خو د انسان ستونزې نور هم سیوا کړې، یعنی انسان د انسان ستونزې تر اے آی پورې هم ورسېده. نو دغه ټول موضوعات چې دی نو دا د افسانې موضوعات جوړېدای شي، یعنی په طبي ساینسي موضوعاتو باندې، مثلا سنوپیزیا فریزیا باندې هم تلی کله شي. داسې زما یو افسانه ده په مملیا باندې مالی کړې ده، داسې چې کوم دی نو یو زما افسانه وه وایرس بی، هغه د نن نه تقریبا دیرش شل دیرش کاله مخکې مالی کړې وه، دې کتاب کې شته دی. نو مطلب دا دی چې افسانه نگار په ساینس فکشن هم لیکلی شي، په هیسټری هم لیکلی شي، هسټوریکل کردار باندې هم. خو زما خپل خیال دا دی چې خسته افسانې چې دی نو هغه په اب نارمل کردارونو ډېرې ښې لیکلې شوي دي، لیکلی شي. او لوی افسانه نگار هغې چې وړې وړې موضوعات راوالي، لکه د منټو توایف راواغسته او هغه کوم ځای ته ورسوله، یعنی وړو وړو موضوعات باندې لوی لوی کہانۍ ولیکلې. نو کہانی کار چې دی چې دا هغه مزاج د افسانه نگار وي. او مونږ څنګه چې کوم فلسفیانه رجحانات راغلي دي، او هغه د ادبي سره جوړ شوی دی، خلکو فکشن کې هم پاللی دي، مطلب که سوریالیزم دی، او ترانسینډنټلزم دی، سیکشوالیزم دی، سمبالیزم دی، دا ټول په باقاعده توګه باندې خو زمونږ افسانه کې ځای په ځای سکیټرډ ملاویږي. خو داسې نه ده چې ګنی مکمل په دې مونږ دا په دې پوره حاوی یو، نہ کار مونږ ته اوس هم لا ډېر پروت دی. او اوس مونږ خو ډېر مایکرو افسانه هم زما په دې افسانو کې درې څلور کرښې افسانه هم شته چې کومه جدید ترین افسانه ده. خو بهرحال افسانه کې چې دی نو کچرا هم ډېره راغلې ده، خلکو کیسې ته واقعې ته هم افسانه.
تاسو څه فکر کوئ چې په لنډه کیسه کې هر څه ویل پکار دي که نه څه ابهام پکې پرېښول پکار دي چې لږ څه چې دی لوستونکي خپل ذهن هم پکې وکاروي؟
خواب سانا آگئی چه پائی کی رمزیت وی، آئی کی اشاریت وی، آگا کا کسی لری خود آگئی با کسی خپل تکنیک وی، یا افسانوی سحر یا افسانوی جادو وی چه آگا پا علامتون و پا اشارو کے نئے باندی کریئٹ کئی افسانہ نگار. انو دا سیم وی چه لکه دا ایپس ریکارڈ پا شان مادی واضح وقت افسانہ نگار چه دین پا پورا انداز کی نیمہ خبرو کی، او نیمہ لکه دا مصور چې یو تصویر کې سور کې، او بیا هغه سپیکر سوچ چې دی هغه دغه ته پرېږدي، یا د هغه امیجینیشن ته کتون کې. نو دغه شان د افسانې افسانه چې ته ختمې نو یې کې به ډېر تفصیلات نه وایي، لکه څنګه ډرامه په تفصیل سره ختمېږي، ناول هم په تفصیل سره، خو د ډرامې نه لږ کم تفصیل سره. د افسانې انجام ډېر زیات چې تا سره خپل لوستونکي دا ومني چې دا انجام و، خو دا هغه ذهن کې سوالونه هم پیدا کړي، نو دغه بیا ښه افسانه. راشد خان، افسانه چې دا نو دې باره کې یو پوهان وایي چې په تاریخ کې نمونه او تاریخونه رښتیا نو ټول دروغ وي. په افسانه کې نمونه او تاریخونه چې دی نو هغه خو خیالي وي، او نور افسانه د تاریخ نه هم زیات رښتیا وي. یو خو داره چې افسانه نگار چې داسې بینا نظر لري، مهدیشاه باچا وایي چې د پښتنو په کوڅو کې په زرګونو افسانې لکونو افسانې نالیکلي پرتې دي، خو بینا نظر غواړي. اوس داره چې که ریئل واقعیا ده او که نه، ته غیر چاپېره په خپل ټولنه کې ګورې چې داسې قسمه حالات او حادثات او سانحات امکان لري، نو هغې باندې افسانه لیکلی شي چې د امکاناتو نه بهر وي، نو هغه بیا ډېر لوی هنر هم غواړي او هغه دار چانکار هم وي. خو لکه دا خبره ده چې ریئلیزم چې دی، چې دا کله د امیجری او د رمزیت او د افسانوي جادو دغه کې غېږ کې وانغستی شي، او افسانه نگار دا قوت نه لري چې رنګ او بوی د دې دنیا نه خپل کاري لوستونکي راکټ کړي او د افسانوي جزیرې ته ځان سره بوزي چې تر سوی ختمه کړي نه، نو هغه یعنی هغه مره سسپنس او هغه مره تخیلاتي زور نه لري، نو هغه بیا افسانه نه. او د دې دا مطلب نه چې د افسانې جړې په ریالیزم کې، خو یو افسانوي رښتیا یو سماجي رښتیا، نو د افسانه نگار چې دی دغه سماجي رښتیا دغه د ذات سوي، خو هغه بیا د افسانې افسانه نگار په اس باندې افسانوي خبرو ته هم هغه جواب دیوي. نو دا یو هنر دی، او دا هنر هر چا له خدای پاک نی ورکړي.
د دې اخرینی کتاب سره تاسو څو کتابه چاپ شول؟ یعنی دا چاپ شو کتابونو شمیر مو سمره دی او نمونه یې څه دي؟
زما ټول کتابونه هغه تقریبا دی د سره دری دیرش دو دیرش کتابونه زما چاپ دي. په یوه کې په تنقید کتابونه هم شته، د شپږ د افسانو هم دي، د شپږ کې افسانوي مجموعه علاوه زما چې کم دی نو ما ترجمه کړي دي ځنې، لکه مثلا ډاکټر جاریبی صاحب، جمیل جاریبی صاحب کتاب دی ارسطو سی ایلیټ تک، هغه ما د خپلو شاګردانو د بی ایس او د شپاړسم شاګردانو لپاره هغه ما سکم شپږ سوه صفحې کتاب دی، نو هماغه سل صفحې لنډیز لیکلی دی او پښتو ته مې راوړلی دی ارسطو نه تر ایلیټ پورې. نو داسې هم په کې لا ضرورت تر مخه ما هم کار کړی دی، خو زیات تر په فوکلور، فکشن او تنقید، او ځنه په سماجی یا کلتوري موضوعات باندې خود دي. کنه
په پښتو کې د لنډې کیسې راتلونکي څنګه دی، مستقبل یې څنګه ګورئ؟
دا څه ده چې زه خو ګورم، زه خوشبینه یم چې موږ سره نوي الکان دا سره راغلي دي چې هغه افسانه لیکلی شي او لیکي هم پاره کې، خصوصا سم د لاسه ماته د همدرد نوم راځي، همدرد یوسفزی نوم مې مخې ته راځي، دا شان دا زړو کسانو کې فاروق سرور هم ډیر جدید افسانه لیکي، او په دې ځانځاني او په دې نفسیاتي ستونزو، او دا چې کوم نوي جنګونه راغلي دي او دا کوم هایبریډ ژوند دی، په دې باندې هم د طاهر صاحب خو پهلې هم یو څوک لیکلي دي، خو دغه د نظر ولکه کې دي د فاروق سرور. او دې نه علاوه هم نور الکان هم شته چې لیکي، خو زه به دا درخواست وکړم چې دغه الکان افسانه لیکي، نو دا دې سوچ کوي چې ځان ته چیرې درو جهان افسانې طرف ته دی کنه، او چې د دې سره سور انصاف وکړو خداره چې دې نړیوال افسانه ولولي، مطلب دا دی چې هندي افسانه دې هم ولولي، د پښتو کلاسیکي افسانه دې هم ولولي، د شلمې صدۍ د لومبۍ نیمې خصوصا او ټول عموما، او که وسی وي نو روسي او فرانسیسی افسانه دې هم ولولي. نو دا به بیا زما خیال ده چې مستقبل بیا روښانه دی.
اوس په څه شي کار کوئ؟ د لاس لاندې مسودی فلحال کوم کتابونه شته در سره چې تاسو پې لګیا یې کار پرې کوئ؟
اوس خو زه فلحال لږ دمه کوم، او دمه داسې ده چې دوه درې کتاب راته د ملګرو پراته دي، په هغې باندې کار کول دي، څه بعضې د نصاب کتابونو لپاره هم څه کار پکې راشي. بیا زمونږ د ادبي عیاشي ډېره شوې ده، دا پروګرامونو لتللي او هغې هر یو ځان ځان، لکه اوس ما دا دوه درې څلور ورځې زما مسلسل لیکچرې وې په یونیورسټو کې، یو میڈیکل کالج کی ہو مردان میڈیکل کالج کی ہو عبدالولی خان یونیورسٹی سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کی ہو دا کارنو سرا سرم قبول دی ہو زڑے کے میں دا خبر ادا چی دا کیسیز ادب او کیسیز ادب او پختو کی دا کیسیز ادب تو کی نو چی کم بنیادی زما پا خیال دا کیسیز ادب کا بنیادی تو کی دی پی دزا نظام چپ دے باندھے او کتاب لکھم او آگے کے چکم نن بیا پختو سرے داغے ریلیٹ کم و تڑم یوم دا خواہش تھے او یوم دا ہم خواہش تھے چھ افسانم جاری و ساتم او د افسانے سرا سرا او داغے سرا سرا میں دا مشرق دا تنقید او دا تحقیق اصول چھ دا زمام چھ لکا دا منگا وزا کرے شوئے کنا چھ او زمان یو کتاب راغلے ہم دے پختو ادب روایت او جدت نوری کے ما دا طرف تا کوشش کرے چھ دا مشران او دا زوانان او منس کے دے او پول کردار شی چھ کم دا جدیدیت او ما بعد جدیدیت باندھی پوئے گی او کلاسک او روایت باندھے دومرا نہ پوئے گی زن داسی دی چیز درو لکزمنگا در روایت او کلاسیکیت کے نخطی دی جدیدیت او ما بعد جدیدیت خصوصاً ساختیات او سرے روانا دا بالکل نو چھ ما دا کوشش کرے چھ دی او بل سر رانی دی شی او دا سے انفارمل انداز کی میں کتاب لکھ لے گا گل بان وطا پا دا گا نظر کتے دیم دی تب سرے پیم کرے دا نو زدہ گانم چھ د دې سيزونو ضرورت دی.
تاسو خپل مقالې چې دی په مخالونو کې چاوراوي کم په غونډو کې هغه ډېر محفوظ نه ساتي، یعنی از ما په کتاب مو چې کومه مقاله لیکلې و هغه در نوره کا شو په کار چې هغه کم از کم سنبال ساتلې و باته مرا کړې و، خو په هر حال نه دا تاسو ولې نه سنبالو دینو خو بیا ځان له کتاب جوړېدلی شي.
خبره ما ته ډاکټر سجاد ژوندونو کړې و چې استاد سریزه خو بیا ځکه تاسو راګبي نو بعض کتابوں کے بے بو پیدا کچھ اعلیٰ پیکار اور خود بی ایس یا ایم پیل خدا کبھی بکالے چیری نہ خورے پانے عبد القافی عدیف پلے راجا بکڑے ہوئے نو خورے پانے نو والے بیا چیری خدے پاک دیو بخی خوری کخ سڑے بیا بکرے اور آگ پر نو بوم کڑو نو چدا واقعی دا سدا کرنا چیری کہ زنے نو وحدت پا دبی سپو کے چاپ شو ہوئے پا کستور کے لگا پا اجمل بابا بادی مائے ہو لکھ کرو چاہتا تقریباً لس دو لس کستا ہو په ګول پر هر او دغه پټول شاعرۍ په کې باز وو. داسې د ډاکټر رجولی شاه خټک په کتاب باندې ادبي پښتو کې ادبي تحریکونه باندې ما هغه لسته کیسه کې چاپ شو. نو دا خبره ده واقعي یو با یو مسلسل یو دغه لیکل او رساله کې تنظیم کې د پښتنو په قدیمو شاعرانو چاربیتی شاعرانو باندې مې اردو کې یو سلسله لیکلې وه. نو داسې ډېر داسې دي چې ما نه اوس هغه ما سے خلاص کی نشتے دا سے زن مکالیم دی چی آغا ما تا مخ کی مشرانو میلو چی دا تا محفوظ کلا کا پایاز دا او دیسے بانے ما مکالا لی کلی ویو دا سے پا نور چند سخو پکے پا دا غا کی محفوظ دی پا زمایو کتاب کوٹے کی ڈاکٹر صادق جڑک تی چاپ کردے سپیزی لی کردارونا نو زن شخصیت نگارے تمائل او خاکا نگارے تمائل یا خاکی دی زن ناخو محفوظ شوی دی خو اکثریت چی دن واغا موانا ازما لاس کی نشتے نو گور خدا دی خیرو کی او بس دا سفر روان دی تا کتاب خو بالکل چی اغا زما خیلی چی میڈیکل کالج کی پروگرام ہو جوڑو انو او اغا ما پا یو رس کی لکلی و یو رس میں کتلیو کتاب و بل رس میں لکلی و او ما تیار دی چی اتفاقا نا غالی را مزیدارا مراغلی و خو بس دا سی پدی علی اکبر سیال مخکتنا کی ما یو مکالا و رولی و اغم رانا روکا دا سی دیر دی چی خداوی چیزی سو خو هم اس کو اکثر زر زبانی خبری کوم خو چی لکو هم نو پکار جان کسی واخ دی اغد رنگ چی بس را کمالا
دا مشال ریڈیو گرانو او ریدون کو اس شوا دا مکو او سندر او رو
کلا بجوڑ گا بھومی
اندرا تاسو واوریدا اوس بیا د نور الامین یوسفزی سره مرکه ته دوام ورکو.
ډیرو خلکو نه مې واوریدل چې تاسو ته بابا وای، دا ولې درته وای؟ تاسو ته کیسه بابا په دغه باندې چې لکه دلته کې څنګه ریواج دی کنه، چې د غزل بابا او د ناول بابا او د تنقید بابا او د خاکی بابا، نو داسې تاسو ته د لنډې کیسې زیاتو لیکلو پوجه بابا ویل کیږي کنه، هسې د احترام نه درته بابا وی. او دا بابا تورې خو په پښتو کې مونږ ډېر زیات هم کړو، بابا خو به چېرته یو نیمو. ستاسو په دغه کې مې هم کتل په یو کتاب کې په غنی خان لیکل شوی، او غنی خان ته ځای په ځای خان بابا لیکل شوی. خان بابا تورې خو به د خوشحال خټک ته پر کارېدو، رحمان بابا ته به خلکو رحمان بابا وی، او خوشحال خان خټک ته به خان بابا وی. کامل صاحب ته خان لیکلی و، بیا وروسته خلکو پسې خان بابا کو. دا د بابا څه کیسه ده؟
دا خبره خو عجیبه داسې ده چې زما خیال دی چې د دې ابتدا په ډیپارټمنټ کې وشوه چې عباسی صاحب زبان خوان زور لیده تقریباً یو کال نیم بمانا عمر کی کشری افزور تیا کرا زور آغا ما تا اول بابا ویل شورو کرل بیا چه زمان کمی شاگردان وی جیده که نو آغای باوی چه زمان پلاران پاتی شیوی دی کلی که بستا زمان بابا ہے دا سی بیا چه دی نو آبی دا زمان گای اوری خفنکار دی کمپیرم دی شایرم دی زمان گا و سر خاندانی تعلقم دی و زمان کشر دوستم دی آغا ڈاکٹر فیصل فاران حیات روحانی دی ملګرو هم بیا غی پخپل ځا سمیماته چې دینو دا د مینې نویل شروع کړل، او زما ته پخپلو بچوم بابا را ته وایي، او دغلته زموږ په چم گاون کې چې کوم ماشومان یا ماشومانې دي نو هغوی هم ما ته اکثر بابا وایي پردی. نو یو ځلې ما ته زموږ یو مشر دی نوم یې نه اخلم، مشر لیکوال دی مونږ ډېر قدر کوو، هغه ما ته وویل چې ته خو زما د بچی په ځای نو خلک ما ته بابا نه وایي تا ته وایي. نو ما ورته مې مشره زه خو د ستا د پلار عمر احترام کوم، خو مې دا خو ستا د پاره سوچ په کار دی چې ولې داسې نه کېږي. بیا مې ورته وویل چې دا خو لکه زه چاته دا نه شم ویلی چې ته ما ته څوک یو نوم اخلي څوک بل نوم اخلي، نو ما زه به ټوله ورځ په دې پسې ګرځم چې ما ته دا مه وایه دا ما چې څوک تا سره په کوم انداز مینه کوي نو هغه مینه به اخلي. نو زه دغه ټولو کشرانو او همزولو مننه کوم چې ما سره په دې انداز کې مینه کوي، ځکه چې زه د بابا د قیمت نه پښتو کې خبر یم. او دا چې دی نو صدا نه ده چې ګنې زه ډېر لوی تخلیق کار یم، زه کراته وایي دا زما د ژوند بس دې خلکو سره چې زما کومه رشته ده دې کشرانو سره د مینې او د محبت، نو دا هغې دا نوم پیدا کړی دی زما په خیال.
ستاسو په اړه ویل کېږي نور الامین صاحب چې حافظه یې ډېره قوي ده، یعنی ستاسو حافظه ډېره قوي ده، پوره پوره کتابونه ورته یاد وي، او چې شروع شي نو دغسې هغه کتابونو حوالې هم په یاد ورکولی شي. نو د دې وجه څه ده؟ دا حافظه مو څنګه داسې قوي ساتلې ده تر اوسه پورې؟
داسې ده کنه چې زما خیال دی چې یو خدا ګاډ ګفټډ هم وي، خبرو انداز کوي نو خدای پاک بدله ورکړي او یاد یاداشت شي. یو وجه دا می چې ته دن ډېر زیات غلازتونه او ګندګۍ او نه سي خپل باطن صفا او ساتي، نو دا غي وجه هم کېدای شي. دویم دا ده چې کبه زبانه کې ما مطالعه کوله ډېره، نو هغه وخت کې هغه دا نور سیزونه نه وو، مونږ به د یو کتاب ستړیا په بل لرې کوله. مثلا مونږ به داس کې پټال کتلو چې ستړي به شو، نو مونږ به یا جانا جانا را واغسته، او یا به چې دی نو دغه خلیل جبران یو کتاب به را واغسته، چته به چې دینو یا به بروکن وینگز را واغسته، یا به چې دینو نور، یا به پرچانی را واغسته، دغه سایر لودیان وی کتاب به را واغسته، نو لږ ځان بادامه کړ. نو هغه وخت کې موږ دې کتابونو سره رومانس کړی دی، نو هغه ماته ټول یاد دي. اوس هم چې کوم کتاب یا کومه خبره ما دننه لکه چې کومه خبره تا ډېر خوشحاله کړي یا د ډېر دردمن کړي تا را ټولو به هېرېږي. لکه پرونی خبره به زموږ نه هېرې چې موږ څه خوړلي دي، او د لسو کالو خبره موږ ته یاد دي. د دې مطلب دا دی چې د یاداشت تعلق د تړون سره دی چې ته یو خبرې څومره خوشحاله کړې یا څومره دردمن کړې. دغه کتابونو زه ډېر زیات خوشحاله کړی وم او بعضی کتابونو درد بند کړو مې، نو هغه ماته ځکه یاد دي.
د نو لیکوالانو ته خو به حتما تاسو پیغام لرئ، ځکه چې اکثر مزه ګور ما نو په غونډو کې تاسو ځوانانو ته ډېر ښه نصیحتونه کوئ، خواږه ژبه باندې په پسته ژبه باندې. نو اوس هم زمونږ د مشال ریډیو د لارې د ځوانانو ته یو پیغام ورکړئ، خاصه توګه ځوانانو لیکوالانو ته.
راشد خان، بس زما دا ځوانان لیکوالان زمونږ نه زیات پوهیږي، دوی چې دی نو د خیر سره د ټولې دنیا نه خبر دي، د نړیوال کلي څه دي. خو دا هم ده چې حادثاتی توګه باندې دا بچی او بچګی چې دی نو دا دی چې وخت موبایل اونیوس اونی سره اکسیډنټلی او د جگ په غېږ کې د ګلوبل ویلیج څه شو، که د بونیرو او که د بانو، نو دا کم ترانزیشنل پیریډ چې دی تیریږي، او د قدرونو د باتېدو او د دغه چې کوم ببل دی. نو د لیکوال په حیثیت چې دی په کار دا ده چې دی د خپل ماضي نه د خپل کلاسیک نه ځان خبر کړي. مطلب زه اکثر د ځوانانو لیکوالو دانشورانو ته داوام چې تاسو په ډرایوینګ سیټ ناسي ببخ کې ځئ، خپله په لمحه موجود کې خوشا شاته یو وړه شیشه دای کې وګورئ، او د خپل بچی د خپل کول چې دی نو دی ته چې تاسو خپل ذات ته خپل لاشعور ته هم ستاسو ماضي او هم حال او هم نو مستقبل سرک، نو چې دا ستاسو لاشعور ته در نه شي نو ستاسو به ذات ته به داسې تخلیق راوځي چې هغه به چې دی نو هغې کې به عصري شعور هم وي، په هغې کې به روایت هم وي، او د روایت په غېږ کې به پکې جدت هم وي. نو مطالعه ډېره ضروري ده چې د نوې دنیا نظر خبر کړي، دا ضروري ده. او بل دا ده چې ضروري چې هر کار دی هر څوک وکړي. لکه ما ته زمونږ د دې دور نوموړی دکات او دانشور انیب خلیل، ډاکټر انیب خلیل صاحب بیا وایي چې ستا ډېره ښه شاعري ده، بیا ته یو قدم دا چې دنو خوندی که په کتاب کې، خو زه هغه ته خو او کم خو زه وایم چې زما د شاعرۍ دومره ضرورت پښتو ته نشته څومره چې زما د افسانې یا د نور لیکونه دی. نو هر چا دا فیصله کول پکار دي، دا خو د سپیشلایزیشن دور دی. د یو سترګې هم شپږ سپیشلیسټان دي، اوس د ریټینا ځان له دی او د پلاسټک سرجري ځان له دی. مطلب دا دی چې اوس خو د میک اپ هم خپل سرجن دی، د ویښتو هم خپل سرجن دی. نو چې د سپیشلایزیشن دور دی نو کوم کار چې څوک کولی شي نو هغه کول پکار. بل دا ده چې دا هم ضروري ده چې دا بچی چې دي نو چې دی پله یو پله دی مطالعه کوي. خو زه دا ډېر په ذمه دارۍ سره دا خبره کوم چې که د یو سړي د خپلې خاورې او د خپل ولس سره تړون نه وي نو د هغه نه لوی دانشور جوړېدی شي خو لوی تخلیق کار ته نشي جوړېدی. دی به د خپلې خاورې او د خپل ولس سره کلک تړون لري.
مننه نور لمن یوسفزی صاحب موږ ته د وخت راکولو. خدای په امان، په مخه مو ښه، ښاد و آباد اوسئ.
بس په دې به خبره ختمه کړو. ما خو داسې زر زر سمدستي کیسې وکړې نو کېدای شي رب پکې نه وي. بهرحال تاسو ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، ښاد آباد اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د نورالامین یوسفزی خبرې تاسو واورېدې. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. غزل کی دنا موان اخلم تلوی ہم ہم
محفل کی دنا موان خلم بے وقت شوائم غزل کے
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.